مشال رادیو دا په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویاندې سره لالم مومند او تخنیکی همکاران نگینه مو د مشال رادیو د نن ورځې په ورستۍ خبرونه کې هرکلی کو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم در خبرو. رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي، خو لومړی مایک سپارم اسرار العالم مومند ته چې د نړۍ له حاله مو خبر کړي.
حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایی کې وژل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی پولیس چارواکی ایس آی محمد عمران خان نن په ډزو وژل شوی. په سریلانکا کې پر هوټلونو او چرچونو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 310 ته رسیدلې. او د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا ترګری مخنیوي ادارې او پولیس چارواکو ویلي د اپریل پر 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایی کې وژل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. پرون په پېښور پولیس لاین کې د خبري غونډې پر مهال د ښار د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن وویل دوی په دغه پېښه کې زخمي شوی یو تن نیولی اهم دی چې ترې پلټنې روانې دي.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونا ہم رخکار کی گی اور نور ثبوتنا ہم را روان دی. سعید عرف بابو جوبل حالت کی دوی نیولے دے، دوی سرا یو جان مرگی بریدگر ہم وہ اور دوی سرا چنور سوک سوکو ہاغا با ٹول نسو. بل ادا چھ دا دغی کاروے طالب وسلہ والو ڈلے ذمہواری ہم قبول کڑوا چگنی دا دوی کسان دی.
بلخو د کابل ضلع د جمهوریت اسلامي ګوند مشر شاه فیصل افریدی مشل ډو ته ویلي وژل شوي کسان د دوی د سیمې وو او ټول بې ګناه وو. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی پولیس چارواکی ایس آی محمد عمران خان نن په ډزو وژل شوی. د بنو ضلع پولیس افسر یاسر افریدی نن یوې خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د ډومیل ګیټ سره نږدې ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلو.
کچھ پرانی بھی ان کی دشمنی ہے.
نوموړی وای د دوی یو څه پخوانی شخصي دښمنی هم شته او موږ په تحقیقاتو کې دغه اړخ په پام کې نیولې، خو دا په مکمله توګه ترګرې پیښه ده چې پکې زموږ پولیس الکار د پولیو ضد کارکوونکو د پوز لپاره د ډیوټۍ ورکولو پر مهال وژل شوی. د براسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله پرون ویل چې تېر ورځ د پولیو ضد واکسینو په اړه د پواګانو تر خپرېدو وروسته روغتونونو ته په ورول شو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو اهم روغتیایي وضع خرابه نه ده. بلخوا د مشوخیلو سیمې یو اوسیدونکي مشل ته وویل د سیمې خلکو پرون ادعا وکړه چې په لسګونه ماشومان یې د پولیو ضد څاڅکو خوړلو وروسته ناروغه شوي وو. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیره جمالی خار کې تېره شپه 14 شوې چې پکې 10 کسان جوبل شوي دي. د نصیر آباد د پولیسو مشر ارپان بشیر بیگانه وخت خبریالانو ته ویلو پیښه د پولیسو ګاډۍ ته څیرمه په یو موټر سایکل کې د خودل شوو چاودیدونکو توکو له وجې شوې چې پکې دوه امنیتي سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مسعود قبیلې د غوښتنه منلې چې له دوی سره به د دوی په ځمکه سپینکي رغزي کې جرګه کوي. د ډیر اسمل خان کمشنر جاوید مروته نن مشال ډوته ویل چې پرون د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې له مشرانو سره په جرګه کې د غوښتنه منل شوې.
پرون مودی سره جرګه وکړله، ناستو ورسره خبره مې دی ورته واورېدله. دوی دا وی چې موږ سره دی باقاعده تور باندې ډکه جرګه وکړي، موږ سره دی ما بالکل وتاو سره جرګه مې کوي تاسو سره بښې دي.
داروس الحق دا چې د جنوبي وزیرستان مسعود مشران او ځوانانو په یو جرګه کې پریکړه کړې وه چې سبا ته په وړه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لپاره په جوړه شوې جلسه کې به ګډون کوي. دوی ویلي وو د ترګري پر ضد د پاکستان په پوځ عملیاتو سخت ځپلی او دا چې وزیر اعظم باید د دوی سیمې ته ولاړ شي او د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړي. مشالې لوته وګستې د امریکا په بونو چور وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان پاکستان هند خطر روسیا او برتانیا ته سفرونه پیل کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر پیلول لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت د ویاند لخوا پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد د اپریل پر 28مه دا سفرونه پیل کړی چې د مای تر 11مې به دوام لري. د وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د افغان حکومت او نور افغانانو سره سلام مشورې کوي چې دا شند افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او د سولې لپاره یو حتمي موعده ته د رسیدو په لړ کې ټول ګوندونه وهڅوي. نن په سریلانکا کې پولیسو ویلي د اپریل پر 28مه په کولمبو ښار او نورو سیمو کې پر هوټلونو او چرچونو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره لږ تر لږه 310 ته رسېدلې او شاوخوا 1500 نور ژوبل دي. پولیسو زیاته کړه په سلګونو زخمیان اوس هم په روغتونونو کې دي او د بریدونو په تړاو یې شاوخوا 40 مشکوک کسان نیولي. په کولمبو کې پر کلیساګانو، هوټلونو او نورو ځایونو 914 شوې دي. د حکومت ویاند ویلی ګمان کوي چې زه اسلامي سخت دریځ ډله نېشنل توحیدی جماعت د دې بریدونو تر شا لاس لري. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې او په سریلانکا کې اوس هم بیړنۍ حالت نافذ دی. سودان کې پرون په داسې حال کې تاوتریخوالی زیات شوی چې پوځي مشرانو مظاهره چانو ته په سمدستي توګه د لارو خلاصولو په لارو د جوړ کړو رکاوټونو لرې کولو امر وکړ. په لارو دا خنډونه د هغه پاڅون پر مهال جوړ شوي وو چې د ولسمشر عمر البشیر د واکه د لرې کولو سبب شو. دا امر له هغې یوه ورځ وروسته شوی چې د احتجاج کوونکو د پوځي شورا ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېده. عمر البشیر د اپریل پر 11مه د خلکو د احتجاجونو په نتیجه کې له واکه لرې شو. د هغې وروسته د پوځي شورا واک په لاس کې واخیست خو مظاهرچیانو مذاکرات منسوخ کړي دي او ویلي چې شورا ولسی حکومت ته د واک انتقالولو په برخه کې د دوی په غوښتنو پوره کولو کې پاتې راغلي ده. او تر دې مخه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بایل سره چهیر ورو
هند اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپیه شپېته پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه لس پیسې او په 1.5 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.6 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپیه شپېته پیسې او په 13 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه 50 پیسې او په 13 روپیه 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپیه یا پیسې غسل کیږي او په یو روپیه وات یا پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د شروع پورس په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او شل، ژوب کې 28 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د پاکستان امنیتی ادارې وایي د پېښور په حیات آباد کې څو ورځې مخکې وژل شوي کسان ترهګر ول، خو د سیمې یو استوګن او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ دا ادعا ردوي.
نه د شتګردو سره تعلق شته، هغه شهید کړ. یاد ده د ظلم شوی دی، د خلک ټول مونږ پیژنو دي، مونږ د علاقې دي. لکه
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وای د پولیو د څاڅکو په اړه خورې شوې صرف اوازې دي او له دې څخه هیڅ ماشوم نه دی غزمن شوی. راپور درکو. د غوښتنو تر منل کېدو وروسته مسعود قبیلې جنوبي وزیرستان ته د وزیر اعظم عمران خان له دورې کړی بایکاټ ختم کړی دی.
حکومت میسر عمان لا سابو کو سیپی راضی بند دای میسر جلتے عام حق او پدری گنتی نه یوت دې میسر نو سای هنی ماړو دې مسجد کوم سره خوري خان آباد دایونه تدریمی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي د هڅو په اړه تفصیل درکو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د کتاب یو مینوال د کتابونو په ارزښت خبرې کوي.
کتاب ډیر ضروری دی کله کوم معاشره کې کتاب نظر انداز شوی دی، هغه معاشره همیشه د زوال طرف ته ده.
رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوس رازو د خبرونې ولنۍ موضوع ته په پیښور کې د ترهګرۍ ضد ادارې او پولیس چارواکو پرون مخام په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د روان اپریل میاشتې په 14مه د حیات آباد سیمې په عملیاتو کې عام وګړي نه بلکې وسلوال په نښه کړي ول.
دوی زیاته کړی چې یو وسلوال یې په زخمی حالت کې نیولی وو او له هغې پلټنې روانې دي. بلخوا د قبایلي زیرلو لپاره د جماعت اسلامي یو مشر ادعا کوي چې د حیات آباد په عملیاتو کې وژل شوي کسان د خیبر ضلع عام او بېګناه وګړي ول. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا پولیسو او د ترهګرۍ ضد ادارې یو خبري غونډې ته وویل چې دوی یو ژوبل کس نیولې او د هغه نه پلټنې روانې دي او هغه نور هم معلومات ورکړي دي. دا پیښور دا پولیسو مشر قاضی جمیل الرحمن په دې مقول
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سید عرف بابو ژوبل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغې کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمواري هم قبوله کړه وه. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد دا نورو ملګرو سره په حیات آباد کې په غټو غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
قاضی جمیل الرحمن دا مویل چې په 13 فروری کې په پیښور حیات آباد کې د های کورټ په یو جج جسټس ایوب خان باندې دفتر ته دراتلو په وخت کم برید شوی وو. هغه کې هم امجد او د ملګری ککړ وو.
های کورټ کې آنریبل جج
په فروری کې د های کورټ جج جسټس ایوب خان باندې برید کې دوی ککړ وو. په هغه کیس کې چې کومې ګولې مونږ ته ملو شوې وې او دوی د هغې سینسي کتنه کړې وه، نو اوس چې کومې ګولې او کومه وسله دوی د حیات آباد د دغې کور نه ترلاسه کړې ده، دا بالکل یو سیز دی او په دې پیښه کې هم دغه استعمال شوی دی، چې کوم دا ثابتوي چې په جسټس ایوب هم دوی برید کړی وو. پولیس چارواکي وویل چې دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو، کوم چې عمران افغانی نوم وو او د افغانستان نه راوستی وو.
عمران افغانی
د افغانستان نه راوستی شوی وو او دوی ډېر غټ پلان کوو. دا ځانمرګي بریدګر وو او دوی چې کوم ژوبل کس نیول لري د هغه په وینا دی به پتا خانه کې ساتو. دا د دغه عمران افغانی پاسپورت دی، د 8 ورځو ویزه یې ده. وړاندې به افغانستان نه په پټه په بیلابیلو لارو دغه وسلوال راتلل، ولی اوس په قانوني پاسپورت او کاغذونو راځي، کوم چې ډېر خطرناک وي او دا معلومول ګران دي چې دا کم ډول کس دی. بلخوا 13 ورځ د قبایلي ضلعو د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل افریدي پیښور کې د خبري غونډې وروسته مشال لیړو ته ویلو چې دا ټول کسان د دوی د سیمې او گاونډ وو او ټول بې ګنا دي، نه چې ترهګر.
ماورای عدالت قتل دی، دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته، هغه شهید کړ، لهذا دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دي. لکه
دوی دا هم ویل چې دا وخت د دغه کسانو کورنۍ په ډېر غم دي او د حکومت لخوا په فشار کې هم دي، او وایي چې په هر ډګر به د خپل ځان لپاره د انصاف اواز پورته کوو، ځکه چې د دوی په وینا دا بیګنا کسان وو او دغه کور یې د حجرې په توګه استعمالوو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام نمولا وای په ماشوخیلو سیمه کې پرون د پولیو واکسینو په اړه د افغانانو تر خبرېدو وروسته شاوخوا 3000 ماشومان روغتونونو ته وړل شوي وو، خو د په خبره د یو ماشوم حالت هم مرګونه نه و. د پیښور ماشوخیلو سیمه اوسیدونکو پرون مشال رډیو ته ویلي وو چې د دارالقلم په نوم د یو ځایي شخصي سکول تر 200 زیات ماشومان د پولیو واکسینو تر اخیستو وروسته ناروغه شول. د کلی خلکو له دې خبرې تر خبرېدو وروسته احتجاج وکړ او یو روغتیایي مرکز ته یې زیان ورسوه. ډاکټران وایي د پولیو واکسین ماشومانو ته هیڅ خطر نه جوړی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله په خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو ویکسینو په ضد پرون د ماشوخیلو نه یوه بے بنیاده افواه خوره شوې وه. د جماعتونو نه اعلانونه شوي وو چې کومو ماشومانو ته پولیو ویکسین ورکول شوی دی، نو هغه دی اسپتالونو ته ورسولی شي. داسې هیڅ خبره نه وه، خو خلک د دغه اعلانونو له وجې وارخطا شوي وو او دا یو سازش وو او دې له سیاسي رنګ ورکړی شوی وو. تاسو خپل فکر وکړئ چې 2500 ماشومان اسپتالونو ته راوړی شوی وو، خو د یو ماشوم روغتیایی وضع هم خرابه نه ده. د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله زیاته کړه چې د ماشوخېلو د یو سکول نه په ټول ښار کې دا افوا خوره شوې وه او نوموړي د پېښور په پولیسو او عدالتونو غږ وکړو چې د دغه سکول په لړ کې دي پلټنې وکړي. په ماشوخېلو کې زموږ د صحت یو مرکز هم وسوځولی شو، نو دې باندې پلټنې پکار دي او چا چې هم دا سازش کړی دی هغوی له داسې سزا ورکول پکار دي چې بیا څوک داسې ونه کړي. د دغه سکول د مشرانو لخوا تر دې وړاندې هم د پولیو ویکسینو څخه انکار کړی شوی و. پرون په ماشوخېلو کې یو تن عطاالله مشال ریډیو ته وویل چې هغلته کې د یو سکول نه دا مسله پیل شوې وه. خود پېښور مرستیال کمشنر شاباز خټک په ماشوخېلو کې پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پېښور په 1400 سکولونو کې د پولیو ویکسین ورکولو دا کمپین پیل شوی دی، خو د ماشوخېلو د څو سکولونو نه علاوه د بل کوم سکول نه داسې شکایت نه دی ترلاسه شوی.
فرست ډے و 34 سکولونو کې موږ ویکسین ورکولو، په دې کې یو یا دوه سکولونو نه موږ ته داسې رپورټس رالل. هغه رپورټس تحقیقات لپاره موږ په موقع راورسېدو. نو جی لږ شان که موږ هم سوچو کو نو کایا دې ویکسین کې یا دغه کې کمپین کې سمسله وي نو بیا به ورال وي.
د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله سره په خبري کانفرنس کې د صحت د محکمې چارواکي هم موجود وو او په خبري کانفرنس کې وویل شو چې د پولیو ویکسینو کې داسې هیڅ اجزا نشته چې ماشومانو باندې کوم بد اغیز ولري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سبا د جنوبی وزیرستان په دوره ځي. مسعود قبایلو د وزیر اعظم په جلسه کې له ګډون کولو بایکاټ کړی و. د ډیر اسماعیل خان کمشنر جاوید مروت وای مسعود یې په دې راضي کړی چې بایکاټ ختم کړي او له عمران خان سره وویني. هغه وای عمران خان به لومړی له مسعود سره په سپینکی رغزی کې ګوري او بیا به په واڼه کې جلسه کوي. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سولي وزیرستان د مسعود قوم غوښتنه ومنله. وزیر اعظم به سبا د پنځم په ورځ په واڼه کښې د جرګې نه اول د مسعودو په مځکه سپینکي راغځي کښې د مسعودو سره ویني کسي او جرګه به کوي. په دغه لړ کښې د ډېر اسماعیل خان کمشنر جاوید مروت د مشال ریډیو سره په دا رنګ وغږېده.
دوی سره جرګه وکړله، ناست ور سره خبره مو دې وته واورېدله. دوی دا وایي چې موږ سره دې باقاعده طور باندې لکه جرګه وکړي، موږ سره بالکل به تاسو سره جرګه هم کوي، تاسو سره بخښې دي. او یو سره مو دا خبره وکړله نو هغه بس دوه خیر پرې وسو کمکې سوري د سپینکي رغزي باندې به سبا انشاءالله اول دلته د مسعود قوم سره او دا نور چې کوم هغه دي پارټۍ والا دي دوی سره باقاعده طور باندې ناسته کوي. جرګه به سي کوم روایتي طور باندې به د هغې نه بعد به انشاءالله په واڼه باندې جلسه کوي.
بل طرف ته نن گئی د ٹانگ ٹاؤن کمیٹی په گراؤنڈ کښې د مسعودو په جرګې کښې موجود مشرانو ملکانو ها د دغې خبرې پخلای وکړلې او دا یې ها جوته کړه چې مسعود به د وزیر اعظم عمران خان د سپینکي رغزي په جرګه کښې په درنښت سره برخه اخلي. په دغه جرګې کښې موجود ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود ویایي
وکړه په ټاونا سلطان شهر کښې درې څلور ځله دغه کشمکش وه چې میر د وزیر اعظم د دورې بایکاټ کړي. هغه نن میر د حکومتي اهلکارانو سره مذاکرات کامیاب شول. سبو میر مسعود قوم دا ډیمانډ وه چې وزیر اعظم چونکې دا ایجنسي جوته حصہ د میر دو دا جوړه شوې د مسعود په نوم دو، لہذا وزیر اعظم اول مسعود ته رسي. وزیر اعظم د مسعود په خورا چې جلسه کړي بیا چې چیرې سي ټاونه ته تي که وزیر ته میر ابجیکشن په دا باندې نه شته. نو هغه حکومت د میر سره ومنله سبو په سپینکي راځي باندې دا میر سره جلسه عام هکو او په درې ګھنٹې نه زیات کړي د میر سره نستای هم وي ماډو
یادہ دیوی چھ دے مسعود قوم ٹولا قبیلہ پدا مرورا خپاوا چھ دے سولی وزیرستان دے دورے پا وقت وزیر اعظم دے مسعود قوم حیثیت او دے خاور امیت تا نو قتلی دوی دوان جرگے تا بللی و چھپا کومک شے دے برخ اخستونا دوی وچ انکار وکڑلی او دے یوے افتے راسائی سخت احتجاجی جرگے لگیا کڑے وے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران دو ورځنی سفر پای ته رسول او هیواد تستون شوه دی. نوموړی په دغه سفر کې له ایرانی او چارواکو سره پر پوله د امنیت ټینګولو لپاره د چټک ګډ ځواک جوړولو په خبره سلا شوه. دا چې دا ګډ ځواک به په سیمه کې د امنیت د خوالي لپاره څومره مهم وي په دې اړه سراج زهیر له ځینې پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
وزیر اعظم عمران خان دا اپریل په 22 په تهران کې له ایرانی اولس مشر حسن روحانی سره غټي خبری غونډه ته په وینا کې ویل د ترهګری موضوع د دوه هیوادونو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. همدا لامل دی چې د خپل امنیتی چارواکو سره ایران ته ورغله چې دا مسله هواره کړي. په دې موقع ایرانی اولس مشر حسن روحانی ویل دوه هیوادونو د ترهګری ضد اقداماتو لپاره په پوله د جوائنټ ریپیډ ریاکشن یا چټک ګډ ځواکونو په جوړولو سلا شوې. د پاکستان ایران په پولو د وسلوالو مخه نیولو لپاره دا چټک ګډ ځواک به څومره مؤثر وي په دې اړه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو پخوانی پوځي افسر او تجزیه کار تلت مسعود څخه وپوښتل نو هغه وی د وی څومره چې یو بل سره مرسته کوي او په سم ډول یې کوي کدا د استخباراتو د لارې وي او کدا عملیاتو د لارې وي دومره به دواړو ملکونو لپاره ګټور وي. نو زګنم چې دوی فکر کوي چې دواړه په ځای د دې چې ځان له ځان له په خپله طریقه سیکورټي وکړي نو که دواړه په ګډه سره حفاظتي اقدامات وکړي نو زه فکر کوم چې ډېر څه به لاسته راوړی شي. خو قتل به داوي چې تر کومه حده په دې عمل کېږي او په کومه طریقه عمل کېږي همداشان یو بل د سیمه ییزو چارو تجزیه کار محمد عامر رانا مشال ریډیو ته وویل پاکستان او ایران په ویایم لسیزه کې هم دارن کوششونه کړي او د دې ځواک جوړول وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو لوزنامه موجود ده. نوموړي زیاته کړه دا ګډ ځواک اوس اعلان شو او دا به په پولو ځای په ځای کېږي او د دې ټي او آر یا شرطونه به ټاکل کېږي. نو له دې وروسته به بیا پته لګي. خو چې تر ټولو مهمه خبره ده هغه دا چې دواړه هیوادونه د پولو د تحفظ لپاره آماده کېدل دي چې دې لړکې به له یو بل سره مرستې کوي. نو دا د اعتماد او مرستې کومه خبره ده دا تر ټولو اهمه ده. نو زه فکر کوم چې دې فورس جوړولو کې که څه هم وخت به ولګي خو د دې وړاندې چې تعلقاتو کې کم تاوتریخوالی دی هغه به تر ډېر حده راکم شي. د وزیر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د اپریل په 6 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړي چې په بلوچستان کې په پاکستانی او امنیتی سرتیرو برید ایران میشته بلوچ بیلتون پالو کړي دي. نو باید چې ایران د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. بلبلو هم په دغه ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله وغندله او وی ویل دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي سفر کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلند ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد د سفر د اتوار په ورځ پیل شوی او د راتلونکي میاشتې تر 11 به دوام وکړي. فرشته جلال زین نور معلومات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سوی چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي لیکلي پر لار یو خند د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو غږیږي، خو په بیان کې لیکل سوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي څو د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث کوي. شاهین فرانس پرس ته ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي. خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په درو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. سمیت د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامدارې سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیمه بجو له انیسی اجمل سره.
نن په ټوله نړۍ کې د کتاب ورځ منځل کیږي. په همدې موضوع په کوټه کې سیمینار جوړ شوی و چې پکې د کتاب مینوالو برخه واخیسته. سیمینار ته ایوب ترین ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د شهید باز محمد فاونډیشن یا ټولنې تر اهتمام لاندې د کتاب د نړیوالې ورځې په اړه نن په کوټه کې یو سیمینار وسو په کوم کې چې په زیات شمیر کې لیکوالانو، ادیبانو او زده کوونکو ګډون درلود. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د کتاب ویلو د لارې د یواده او صوبې څخه ترګري ختمېدلای شي. په دې ترڅ کې قانون پوه علي کاکړ اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د ترقۍ په ډګر کې د بلوچستان وروسته شاته پاتې کېدو کې یو لوی علت بې علمي او د کتاب څخه لریوالی.
د دې مقصد دا دی چې زموږ معاشره کې د کتاب رجحان پیدا کوونګ و د خلکو د ځوانانو ترغیب کوونګ چې کتاب زموږ د اصل لار ده. کتاب موږ لري سول اصلیت زلري کجو د مشکلاتو سره مخامخ کیجو. کتاب ډیر ضروری دی کومه معاشره کې کتاب نظر انداز سوې دی هغه معاشره همیشه د زوال طرف لیدا.
و سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان اسمبلی مرستيال سپیکر سردار بابر مساخیل اول چې په ځوان نسل کې د کتاب دوستی لپاره د زیات زیار استولو ارتیا وسم لیدل کیږي.
د کتاب از مژ معاشره از مژ سټوډنټ کومش سیاستدانان یوم د څه وخت مژ ډیر زین لري سی یو په کار د سیمژ برته د کتاب خواته راسو او د ش کتابونه وای یو او لدا کتابو ز مژ ته یو ش میسج ملاوږي او مژ په کار د سدا میسج پر مخ باندې فارورډ. اصلي کینن سبا وخت سی دی د موبایل لپټاپ د دغه غراغلې دی مګر کم خوند سی په کتاب کې دی او کم زده کړی سی ته کتاب کولای سي غتن له موبایل کولای سي نه ته له انټرنیټ ځا کولای.
پر دې مهال د کتابو یو نندارتون هم لګیدل وو په کوم کې چې لیکوالانو او زده کوونکو زیاته دلچسپی ښکاره کا. په دې اړه ځینې ځوانانو خپل نظر څه داسې راته بیان کړی.
ما نوم زده حضرت مر پښتون دا او دلته د کتابو میلې تر غلای منن. دلته مختلف زبو د کتابو سټالونه لګیدل دي پاغه کې فلسفه او لټریچر شعر او شاعری او تاریخ دا ټول کتابونه نه دلته شتون لري.
زما نوم صدیق دمر دی، زه لسنځاوی زه راغلی یم، ډېر کتابونه دلته راوړلي دي. ما هم داسې کتابونه واخیستل نو ډېر ښایسته سالونه لګېدلي دي. امید دي چې مطلب پر مخ هم دوی دغسې نندارتونونه جوړ کړي کوټې په ښار کې. د ځوانانو دپاره تر ټولو زیات ضروري کتاب ویانه ده، ځکه نن سبا دونې ضروري سوی پښتون د واده مکې کتاب د وګوري.
دوی پر حکومت زور ورکړي چې د ټولنې د پرمختیا او پوهنې لپاره دي د کوټ په ګډون د صوبې په نورو ولسوالیو کې لایبرري یا کتابتونونه خلاص کړي چې ځوان نسل د دې څخه زیاته ګټه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو اسرار علم مومن د خبرونو لنډی زورو.
د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی پولیس چارواکی ایس آی محمد عمران خان نن په ډزو وژل شوی. د بنو ایس پی یاسر افریدی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې عمران خان د ډومیل ګیټ سره نږدې ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلې. د خبر پښتونخوا ترګری مخنیوي ادارې او پولیس چارواکو ویلي د اپریل پر شپاړسم په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایي کې وژل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. پرون په پېښور پولیس لاین کې د خبري غونډې پر مهال د ښار د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویل دوی په دغه پېښه کې زخمي شوي او تن نه نیولې هم ده چې ترې پلټنې روانې دي. بلخو د قبایلي ضلعو د جمعه اسلامي ګوند مشر شاه فیصل افریدي مشر لوته ویلي وژل شوي کسان د دوی د سیمې وو او ټول بې ګناه وو. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیره جمالی ښار کې تېره شپه چاودنه شوې چې پکې لس کسان ژوبل شوي. د نصیر آباد د پولیسو مشر عرفان بشیر بیګانه وخته خبریالانو سره دغه خبر ورکړ. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د اوبخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مسعود قبیلې دا غوښتنه منلې چې له دوی سره بعد دوی په ځمکه سپین کیر اغزي کې جرګه کوي. د ډېر اسمل خان کمشنر جاوید مروته نن مشال ډوته وویل چې پرون د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې مشرانو سره په جرګه کې دا غوښتنه منل شوې. او وسله والې ډلې داعش په سریلانکا کې د هغو بریدونو ذمواري منلې چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي. داعش ډلې په خپل خبري اجانس اماک نن د دغې پیښې ذمواري منلې. د اپریل پر یوویشتمه په کولمبو ښار او نورو سیمو کې پر هوټلونو او چرچونو شو بریدونو کې شاوخوا 1500 کسان ژوبل شوي هم دي.
اسرار علم مومند وو چې د خبرونو لنډیزی واورو. او اوس دا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي سراج زهیر د ځینې اخبارونو اداري لوستې او مهم ټکي اوري.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې پاکستان کې د صحت په اسانیو او د ډاکټرانو پر رویو او طریقه کار لیکلي او وایي چې دلته د ډاکټرانو او نورې طبي عملې نه هیڅوک د تپوس نشته او بیماران د دوی په رحم او کرم دي. ادارې دغه لړکې د کراچۍ د یوې نهه میاشتنۍ ماشومې نشوا د مرګ اړخ ته اشاره کوي او وایي ذکر شوې ماشومه په مبینه توګه د ډاکټرانو د غلطو ستنو په وجه مړه شوې. ادارې وړاندې لیکي د یو ماشوم مرګ د مور او پلار لپاره ډېر د درد او د تکلیف مقام وي. پکار دی چې حکومت داسې یو طریقه جوړ کړي چې ورسره دا قسمه مجرمانه غفلت ودرول شي او هر څوک چې په دې کې ککړ وي باید چې د هغه پر ضد قانوني کاروایی وشي. جمهور اسپانې خپلې ادارې په پاکستان کې په ګرانۍ لیکلي او د شماریاتو د ادارې د هغه رپورټ په اړه لیکلي چې پکې د ګرانۍ ذکر شوی. په رپورټ کې ویل شوی د کال 2019 په 13 اپریل ختمیدونکې اونۍ پورې د ګرانۍ په شر کې 12.2% اضافه شوی. ادارې وایي د روژې پر نږدې کېدو ګرانۍ دا ښایي چې روژې بنور اگرانی هم زیاتیږي او دې لړکې د حکومت لخوا د نرخونو کابو کولو لپاره سي اقدامات په نظر ناراضي او نه د حکومت سره عملداري ښکاري. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې به حکومت له په فوري توګه د اگرانی کابو کولو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات کول پکار وي او داسې ګامونه بور له پورته کول وي چې د ښکته یا منځنۍ درجه خلکو ته پسندستي توګه اساني ترلاسه شي او د دې سره سره باید چې حکومت د نرخونو کابو کولو اداره هم فعال کړي. لپې خور خبرېدونکو یا جرس پنه خپل ادریا کې وای چې د خیبر پختونخوا وزیراله قبیله ضلعو کې د بلدیاتي نظام راوستو اشاره ورکړې او دا راز یې د وزیرانو د کارکردګۍ رپورټونه هم غوښتي. ادارې مخکې لري چې دا قسمه اقدامات د تسلی وړ دي، خو د دې سره سره خلکو ته بنیادی اسانی ورکول هم ضروری دي. ادارې اخیری کې لري موجوده حالاتو کې د ګرانۍ مخنیوي، د ملاوت خاتمه او د غرنګ نور اقدامات پکار دي، او ورسره ورسره په دې صورتحال نظر ساتل هم ضروری دي چې دا شان ولست ورکوونکو بنیادی اسانیو کې ولاړ خندان ختم شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی ورسپانې دی هندو په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو د نوي کمپاین په اړه لیکنه خبره کړې وای چې هغه هیواد د خپل ټولو هڅو باوجود د یاد وایرس د بشپړ خاتمه په چارو کې پاتې راغلی دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس اجانس د امریکا د خارجه وزیر او د افغان ولسمشر د اتوار ورځې ټلیفوني خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچاورو.
د ورځپاڼې دی هندو لیکنه وایي پاکستان چې لا هم د نړۍ له هغو درو هیوادونو دی چې د پولیو وایرس شتون پکې لري. د ګل پروز د ټول هیواد تر 5 کلونو کم عمره 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نوی کمپاین پیل کړ. لیکنه د پولیو خاتمه پروګرام دی چارواکي رانا صفدر په حواله وایي پولیو واکسین به د سلور واړو صوبو تر څنګ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان ماشومانو ته هم ورکوي. د نوموړي په خبره تر 2,000 زیات پولیو کارکوونکي په کمپاین کې برخه اخلي. لیکنه کاږي د پاکستان د هڅو باوجود هغه هیواد نه دی بریالی شوی چې د پولیو وایرس بشپړه خاتمه وکړي. د لیکنې تر مخه روان کال په پاکستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. دا شمیر په 2013 کال کې 12 او په 2019 کې 8. د پولیو رنز خاتمه په برخه کې د پاکستان د هڅو د ناکامۍ غټ لامل پر پولیو ډلو وسلوال بریدونه ګڼل کیږي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې له 2012 کال راهیسې پر پولیو ټیمونو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. بلخوا د اسوسییټډ پریس اجانسی ولیکنه وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د اتوار پر ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر افغانانو د خبرو تر یوې نامعلومې مودې د ځنډ له امله د واشنگټن خفګان شریک کړ. پومپیو همداراز په خپلو خبرو کې د طالبانو له لوري د پسرلنۍ جګړې د پیل اعلان هم وغنده. د اپریل پر 19 د قطر په پلازمینه کې د افغانستان سولې په اړه جوړ شوي بین الافغاني مذاکرات تر هغه وروسته لغوه شول چې طالبانو په هغو کې د ځینو افغانانو پر موجودیت اعتراض وکړ. تر دې مخکې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره 100 لیدلي او د بین الافغاني مذاکراتو پر خبرې ټینګار کاوه، هیله ښودلې وه چې د دوحې خبرې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې تګلارې له جوړولو سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اتوار په ورځ د سریلانکا په یو شمیر کلیساګانو هوټلونو شوو بریدونو کې د مړو شمیر 310 تر لوړ شوه. د امریکا د بهرانو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنو کې 4 امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه حملو په کې د اوختو تلفاتو له امله خپل خواخوږي شریکه کړه. فرشته جلالزی تفصیل راکړي.
د یکشنبه په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 وشوې. په کولومبو کې 14 په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا له صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په تروریستي حملو کې 4 امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهوری ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کیږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر ماتریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکمه پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د بریتانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي دي.
د ایران په تیلو د امریکا نیو لګول شوی بندیزونه تهران غیر قانوني بللی دي. امریکا په ورستیو کې ویلي هغه 15 هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې له ایران تیل واخلي. چین او د هند په ګډون 15 هیوادونه دا مهال له ایران تیل اخلي. سپین مانی وای په دې کار سره غواړي د تیلو په مت کې د ایران ګټه صفر ته ټیټه کړي. په دې اړه نوریاس نوری د مشال رډیو د خبرونو د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بللی دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملا د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلې. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه دروی او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونه بند کړی. د واشنگتن د پریکړې له مخې د مې له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مې تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړی وو. واشنگتن د دغې پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره پر دغې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنگتن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی.
د مومندو په درې تحصیلونو لکه امبار، خوایزه او بایزه کې تر دې دمه د نهم او لسم ټولګیو د زده کوونکو لپاره سکولونه نشته. خو سږ کال د محکمې تعلیم مومندو لخوا وینا شوې چې په میډل سکول بایر ډاک کې د خوایزه او بایزه د ماشومانو لپاره د نهم ټولګي زده کوونکو ته داخلي شروع شوي. د سیمې ماشومان په دې ډېر زیات خوشاله دي، وایي چې اوس به هغوی سبق ووي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د مومندو په بایزه او خوایزه تحصیلونو کې په اول وار د نهم ټولګي د زده کوونکو داخلي شروع شوه. پرون په بای ډاک سرکاري میډل سکول کې د تیر تعلیمي کال نتیجې هم اعلان شوې او د نوي کال داخلي هم شروع شوه. ماشومان چې دغه سکول نه په اتم ټولګي کې کامیاب شوي وای
زمانم سمر خان کلاس 9 داخله باندې تعالو ان شاء الله پر ازنده چې ته های سکول دا شو دا ډېر خوشاله خبر از موږ د پاره گاډه به چلو یا کلندري کې ول 400 وټلو کې 400 کې نهسته بس وس به نه کېد نور مخ کې کنه اوس که چا وس نه کېږي نو د سبق ویل شي.
یو بل ماشوم وای چې دا وې د سیمه زیاتره هغه الکان چې اتم بای پاس کده وړاندې ته تعلیم د پاره به په سیمه کې کوم سکول نو نو زیاتره ماشومان به یا خو سبق پرېخه او ډیر کم ماشومان به یا په خبر ته لړل او یا به د ګندا سیمه کې جوړ های سکول ته تلل.
سید خان
تاسو هم تاسو کې به داخله
ارتس ډیر زیات خوشاله مدل ته دی بیزو خیزو کې های سکول نه ودا موږ ته های سکول جوړ کړ خو او مخ کې جو سو چاته مو پوری سکول یو بس مخ کې بنه شو تل چا وس کې د پی خبر ته ولاړ یا خته بل زیتا
دو دغه سکول قائم مقام هډ ماستر عبد الصمد خان وای چې هم د بایډک په دې سکول کې هر کال لاغو سره تر شلو پوری ماشومان اتم ټولګینه نه هم تزي خو زیات وب کې سبق پر خوده سکال هغه خپل تعلیم کال کې د نهم لپاره هم داخلي کوي نو د سیمه د ماشومان دغه مسله به هم هوار شي چې کنه هغه د لرو سیمه سکولونو ته لاړ شي
دا ځل موږ سره نهم کلاس دلته په بهي ډاګ میډل سکول کې شروع کړي موږ د دې شکر گزار یو چې دا شروع کی او زموږ د ماشومان ته دلته په خپل کلی کې د تعلیم سہولت میسر شي کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې موږ تر تر زرا ای سی ټی چې څنګه وعده کړی دا چې موږ د ای سی ټی ټیچران راولېږي
خوایزه او بایزه د محمد په پریواته د ډیورند کرغه په غاړه آبادی سیمه دي چې آبادی لدیر شزر زیاته ده خود های سکول د نشوالی لوجه پکې د تعلیم یافته ځوانانو ډیر کم یو خود د غالقی ما شومان اوس خوشاله دي چې د ترلسم ټولګي پوره باید سبق ستونزې هوار شي شانواز ترغزی مشال رادیو بای ډاګ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان هوایی ځواک د سوات په ملم جبه کې د ځایی ولس لپاره د واورې لوبو د زده کړو یو سکول پرانیست د دې ځواک مشر پرون سیمې ته په خپل سفر کې ماشومان او ځوانانو ته وویل چې د واورو لوبې د زده کړې په برخه کې به پوره پوره مرستې ورسره کوي د سیمې اوسیدونکي د هوایی ځواک په دې مرسته خوښ دي او وایي چې ځوانان به په واورې په لوبو کې نور هم مخکې لاړ شي نیاز احمد خان رپورټ راکوي
بلم جبکې د پاکستان هوایی پورس مشر عاصم زهیر د زی واورو لوبو لوبغاړو لپاره د روزنې سکول باقاعده پرانسته وکړه په دغه سکول کې د لسو کالو نه تر شپاړسو کالو پورې شپېته ماشومان داخل کړای شوي په دغه مهال د ستوریتا عاصم زهیر وویل چې دوی به دغه زده کوونکو ته ټولې اسانتیاګانې ورکوي او ورسره به روایتي زده کړو لپاره هم مرستې کوي ستاسو کار دا دی چې زده کړې وکړئ او فارغ وخت کې د واورو لوبې روزنه واخلئ د هغې لپاره چې څومره شیان پکار وي هغه به موږ درکوو او څنګه چې عباس او کریم د یخنۍ په اولمپیک کې د پاکستان لخوا شرکت کړی و دغه رنګه زه غواړم چې د ملم جبې ماشومان هم د پاکستان بیرغ د اولمپیک په مقابلو کې پورته کړي د واورو لوبو سکول ته مقامي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي دوی وایي چې وړاندې دوی سره د واورو لوبو شیان نه ول او په خپله کور کې جوړ کړی شوي شیانو به یې لوبې کولې
زما نوم دی یسرا عادل د سکول جوړ شوی دی موږ ډېر زیات خوشحاله یو او موږ اول په لرګو باندې سکینګ او اوس د اوسپنې سکینګ دی او موږ له راشي نه راغلو موږ ډېر زیات خوشحاله یو
زما نوم زید حسین دی زه یې منم جبې اوسیدونکی یم زه 2011 دا سکیم کوم ان شاء الله په نېشنل لابه کې لوبیږو بیا ان شاء الله انټرنېشنل لابه کې لوبیږو بار ملکونو ته بځو خپل ملک نوم روښانه کوو
د ملم جبې یو مقامي اوسیدونکی رحمت علي چې د واورو لوبو قامي لوبغاړی دی او د پاکستان په ایر فورس کې څوکۍ کوي او د سکی لوبو خودونکو هم دی وایي چې دې سره به د سیمې ظلمو لوبغاړو ته د مخ کتلو یو لوی موقع ترلاسه شي
ماشاءالله زموږ په وړو کې دوه ټیلنټ دی دیو تبا سر کې مخ کې بدیو بوځ بار ملکونو تل تک به تر ټریننګ ورکړي د ټریننګ د چرای چې بیا دیو ته په دې کې سبق هم وي چې ایجوکیشن دا غې نه پس بیا دیو په خپل ټیمانو کې اجرسي او ان شاء الله دیو ته په دې کې نوکریاں هم ماشاءالله میلو شي نو
په دغه موقع په مقامي توګه د واورو لوبو مقابلو کې برخه اغستونکو او بریالي لوبغاړو ته ایرچیپ عاصم زهیر انعامونه او تعریفي سندونه هم ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای په هغه سیمو کې د خونځیو بیرته فعالولو هڅې پیل کړې دي چې په تیرو څو کلونو کې د نامنیو لوجې بند پاتې وو د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د تړل شوو خونځیو شمیر څومره ته رسېدلی وو او تر اوسه د څه شمیر هغو بیرته پرانیستو په چارو کې بریالي شوي دي نوموړی وایي
د بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې د جګړې له کبله په ځینو ولسوالیو کې زموږ شاوخوا څوارلس ښوونځي بند وو سن پاس کمینه ولسوالۍ او په چیرګام ولسوالۍ کې چې هلته اوس امنیت دی شاوخوا پنځه ښوونځي موږ بیرته پرانیسته او اوس پکې عملا زده کوونکي خپلې زده کړې مخته بیایي
په هغه سیمو کې چې تاسې ښوونځي پرانستل د زده کوونکو خوښي مو څنګه محسوس کړه
زه به یو څرګند مثال ووایم موږ د نوي کال د ښوونځي زنګ د هسکې مینه ولسوالۍ د پاپین په ښوونځي کې وو دغه ښوونځی جګړو کابل دلته بند او هته د جګړې لومړی کرخوا موږ چې کله د خونزي د زنګ مراسم او تلاړو لومړی موږ فکر نه کوو چې هلته دې په دومره شمېر ماشومان راغونډ شي او ښوونځي ته درې شي. کله چې موږ مراسم شروع کړو د هر کلي نه او د هر بانډې نه په لسګونه ماشومان څوک پیاده او څوک په موټرو کې او په پیلوڅې را روان شو او هغوی په دغه سیمه کې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو خوښي چې د هغوی په څیرو کې موږ ولیده، د هغوی د خبرو نه موږ واورېده، نو هغوی ډېر خوښ و چې په سیمې ته یو ځل بیا پرمختګ راغی.
په نورو ولسوالیو کې هم چې نسبي امن راغلی دی، تاسې ښوونځي پرانستل، د کلیوالو مرسته تاسو ته حاصل وه؟
بلې، و موږ ته د ډېرو سیمو مشران او د تیلو سیمو خلک په خپله راغله او دا غوښتنه یې وکړه چې موږ د ښوونځي ساتنه او څارنه موږ په خپله کوو او موږ غواړو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیستل شي تر څو زموږ زده کوونکو زموږ ماشومانو ته د زده کړې زمینه مساعده شي. په ډېرو سیمو کې موږ ښوونځي د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ او د هغوی په ډاډ باندې پرانیستي. په ډېرو سیمو کې خلکو ښوونځیو ته خپلې ځمکې ورکړې او حتی په خپلو شخصي پیسو یې ورته واخیستې. دور بابا ولسوالۍ اړوند د ګډوکو په سیمه کې هلته د سیمې اوسېدونکو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ او شخصي پیسو باندې ښوونځي ته ځمکه واخیسته او له نیکه مرغه د هغې ځمکه باندې د ښوونځي د تعمیر کار تېره اونۍ پیل شو.
اوس چې تقریبا 8 یا 9 ښوونځي لا هم بند پراته دي، د دغه د خلاصېدو سهود لري؟
اکثره ښوونځي په تغییر د مکان په نورو سیمو کې، هغه سیمو ته چې خلک لاغه جنگي سیمو کوچېدلي هلته مورته ښوونځي پرانیستلي دي، او همدارنګه موږ کوښښ کوو په هغه سیمو کې چې ښوونځي بند دي هلته له سیمې خلکو سره په خبرو کې یو. د سیمې خلکو موږ ته ډاډ راکړی، هغوی غواړي چې بیرته خپل ښوونځي پرانیستل شي او بیرته زده کوونکو ماشومانو ته زده کړې زمینه مساعده شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د تعلیم د محکمې مشر حسیب الله شینواری و چې د مشال رډیو د خبریال باز محمد عابد پوښتنې ځوابولې. ورزوبل راپورټ ته د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځ د یاد ولایت د پولیسو لخوا 90 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي دي. بل لور ته د لوګر اوسیدونکو ولایتي شورا غړي د نشه یي توکو په وړاندې د امنیتي ادارو د جدي هڅو غوښتنه کوي او زیاتوي چې د نشه یي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 90 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیت قمندان رحمی خدا مخلص مشال راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه
د نشه یي توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه یي توکي لېږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې له 1.5 ساعت جګړې وروسته موږ 90 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو عارضه پیکاپ ګاډی هم وسوځېده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي هم وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نورو ولایتونو ته مخدره توکي لېږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سعادت وایي
لوګر ولایت یو چارا غوندې دي چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه د دې لارې نه قاچاق کېږي او د غزنی سره یا د غزنی نه مست د زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. اما د مونږ پولیس الحمدلله خلاص سره وړنه هم مخکې درلوده هم اوس لري.
د ولیجان محزون په نوم د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزو تر څنګ په ځینو سیمو کې عملا نشه یي توکي کرل کېږي. دای وای له جنگ او سړی تختونو وروسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستر ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
قدرت تو کې دیغو کاروبار او په بندروک دی خلک ټولنې تر ډیر ځان اړولې د ځوانان په نشو باندې اخته دي. نشي کوي خلک شته چې مفتي ورته وړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي، دغه ژوندګي تبا کړې ده.
په افغانستان کې 40 کلنه اوږده جګړه، بیوزلي، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ را تګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادي او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 کال وروسته یې ترلاسه کړي دي. دوی وایي بیا هغې دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو په تعلیم او موسیقۍ بندیزونه وو. پامیر ساحل رپورټ راکوي.
د
مرهم اتایش پارس کلن دا او په کابل کې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو پلوی ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1989 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاڅېدلې ول. له کنداره یې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې یې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. خځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوې تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړیو ګیره نشوه کلولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم عطایی وایي
اگر
که د طالبانو او حکومت سوله وشي دا به ښه وي، خو باید د موسیقۍ اجازه وي او جنکې هم حقونه ولري.
نولس کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغسې خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړې ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې دوه مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو ځلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوې ومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی، خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دی چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلینګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم عطایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینی اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پابندي دو بجو،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدلی شئ. د خبرونه اخري شیبو ته رسیدلې یو، په اخره کې به له اسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډیز باورو چې هغه سره اوس په سټوډیو کې ناشته.
د خبر په همپاره ترګری مخنیوي ادارې او پولیس چارواکو په نوبلی چې د اپریل پر 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کوي کې وژل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. بلخو د قبلي ضلعو د جمعیت اسلامي ګوند مشر او شاه فیصل افریدي مشال په تبلي وژل شوي کسان د دوی د سیمې وو او ټول بې ګناه وو. خبر پخنخوا په بنو کې د پولیو زده کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی پولیس چارواکی ایسای محمد عمران خان نن په ډزو وژل شوی. د بنو ضلع پولیس افسر یاسر افریدی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې عمران خان د ډومیل ګیټ سره نږدې ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلی. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع د پولیسو مشر ویلي چې په ډیره جمالی خار کې تیره شپه چاودنه شوې چې پکې لس کسان ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د ډیر اسمل خان کمشنر جاوید مروته نن مشر ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مسعود قبیلې دا غوښتنه منلې چې له دوی سره بعد دوی په ځمکه سپینکي رغزي کې جرګه کوي. د روس الهغو ده چې د جنوبي وزیرستان مسعود مشرانو او ځوانانو په یوه جرګه کې پرېکړه کړې وه چې سبا ته په واڼه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لپاره په جوړه شوې جلسه کې به ګډون نه کوي. او وسله والې ډلې داعش په سریلانکا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي. داعش ډلې په خپل خبري اجانس اماف نن دغه پیښې ذمهواري منلې. د اپریل پر 28 په کولمبو ښار او نورو سیمو کې پر هوټلونو او چرچونو شو بریدونو کې شاوخوا 500 کسان ژوبل شوي هم دي.
اسرار علم مومند وو چې د خبرونو ډنډیزې وړاندې کاو. له همدې سره د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکاري نگین ته اجازه ورکړي. هر چې یاس خان آباد او بریالي اوسئ.